آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم قدر من اوریدونکو ز نو شب آشنایم د دوم پښتو خبری خبرونه په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د اروپایي ټولنې د خارجي پالیسۍ رئیس ویلي دی چې د سولې د خبرو لپاره اول باید عمومي اور بند شي عمران خان یو ځل بیا افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز کړی دی امریکا خبرداری ورکړی دی چې د اسلامي دولت ماتول به د دې تروریستي ګروپ د ختمولو لپاره کافي نه وي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي بین المللي ټولنه درې افریقایي هیوادونو سره د مرستې لپاره د پیسو غونډولو چارې چټکوي
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ جمهور رئیس غني وایي چې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو یو فرصت پیدا شوی دی
فرصت دا دی چې هغه بحرانونه چې څلوېښت کال دوام کړی و باید پای ته ورسیږي
کندز کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو بیا هم نجونې د تعلیم نه محرومه دي
او چې نجلۍ درس وایي روشن فکر کېږي په اولاد په قدر پوهېږي د مور د پلار په قدر پوهېږي د ولس په قدر پوهېږي ولې بې تعلیمه چې هغه هېڅ شی نشو
جمهور رئیس ټرمپ وایي د هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې خاینانه تبصرې یې کولې درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د اروپایي ټولنې د خارجي پالیسۍ رئیس ویلي دی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره اول باید عمومي اور بند شي د اروپایي ټولنې د بارنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا مغرینی اسلام آباد ته د سفر نه وروسته نن کابل ته رسیدلې ده او هلته د افغانستان د چارواکو سره په سولې انتخاباتو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړې دي نوموړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په هکله د اروپایي ټولنې اجنډا بیان کړې او ویلي دي چې لومړی باید عمومي اور بند شي دویم د خبرو اترو ملي مذاکراتي ټیم جوړ شي چې د افغانستان د ټولو خلکو په خاص ډول د ښځو استازې پکې وي دریم د تیرو اتلسو کلونو اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه وساتل شي همدارنګه مغیرینی ویلي دي چې افغانستان انتخاباتو او د سولې خبرو دواړو ته اړتیا لري اروپایي ټولنه په افغانستان کې د سولې ثبات او آرامۍ غوښتونکې ده مغیرینی په ارګ کې د جمهور رئیس غنی سره ګډ خبری کانفرنس کې ویلي دي چې اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي او زیاته کړه چې نور دخیل اړخونه هم په دغه بهیر کې مهم رول لري هغې ویلي دي چې پاکستان ته د سفر په وخت کې پاکستانی چارواکو ورته وویل چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو د پیلېدو ملاتړ کوي جمهور رئیس غنی د مغیرینی سره په ګډ خبری کانفرنس کې د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې
او له دې نظر نه لومړی له تاسو نه د افغانستان د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو له ملاتړ نه موږ سخت درکلی کو
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټډیونه اوري عمران خان یو ځل بیا په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز کړی دی د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې عمران خان پرون د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر به هغه وخت بریالی شي چې یو بې طرفه موقت حکومت پکې وي او موقت حکومت آزادو او عادلانه انتخاباتو ته شرایط برابر کړي چې ټول دخیل اړخونه پکې برخه ولري خو دانش ویلي چې د یو موقت حکومت جوړېدل او د آزادو انتخاباتو ترسره کول به څومره وخت ونیسي د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د راپور لمخې عمران خان ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې په بهیر کې خنډ چولی چې د طالبانو او حکومت سره په خبرو ټینګار کوي همداشان عمران خان دا تایید کړ چې د طالبانو سره ترتیب شوې غونډه د افغانستان د حکومت د مخالفت له امله لغوه کړه په کابل کې د امریکا سفیر جان بس مطبوعاتو ته ویلي دي چې طالبان د دوحا د خبرو په باره کې مطبوعاتو ته غلط معلومات ورکوي د دې په ځای چې د افغانانو سره وغږیږي مطبوعاتو ته معلومات ورکوي دوویل منگ د طالبانو سره یوازې په هغو مسلو غږیږو چې راسن په امریکا پورې مربوطې دي، د افغانستان په نمایندګۍ خبرې نه کوو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خپرېږي. د برتانیې پارلمان د دوشنبه په ورځ ناوخته د یوې رایګیری په وسیله د برتانیې د وتلو د مسلې مسؤلیت د صدر اعظم تریسا می نه واخیستو او کوشش کوي چې داسې یو طرحه جوړه کړي چې هم برتانیې او هم اروپایي اتحاد ته د منلو وړ وي. په دې رایګیری کې 309 کسانو منفي او 302 کسانو مثبت رای ورکړه، چې د کابینې درې وزیرانو هم د ملي ګټو په خاطر اول استعفا وکړه او بیا یې د پارلمان د پریکړې په پلوي رای ورکړه. برتانویانو د 2014 کال په ریفرندم کې پریکړه وکړه چې د روان کال د مارچ تر میاشتې تر 9 نیټې پورې د اروپایي اتحاد نه ووځي، خو اوس ډېر برتانویان د وتلو په مسله کې د اروپایي ټولنه د اروپایي ټولنې نه د جلا کېدو د پیچلتیا برخې اندېښمن کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو د روسیې خارجه وزیر ته خبرداری ورکړی دی که روسیه غواړي په وینزویلا کې سیاسي بحران شدید کړي نو امریکا به ورته چپ پاتې نشي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي ښاغلي پمپیو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته د دوشنبه په ورځ په تلیفون کې وویل چې د نیکولاس مادورو د نامشروع رژیم نه د روسیې پوځي ملاتړ به د هغو اکثریت وینزویلایانو کړاو او رنځ نور هم زیات کړي چې د موقت جمهور رئیس هوان ګایډو پلوي کوي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه نښته د دوشنبه په ورځ سهار هغه وخت شروع شوه چې له غزې نه د اسرائیلو په مرکز د توغندیو په برید کې 9 اسرائیلیان زخمي شول. د اسرائیلو جنگي الوتکو د دې برید په ځواب کې په غزې کې د حماس د ډلې د مشر اسماعیل حانیه د دفتر په ګډون لسګونه ځایونه بمباري کړل. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
په غزه کې امنیتي چارواکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس دوه پوځي تربیوي مرکزونه ویشتلي. د روغتیا د چارو مسؤلین وایي د اسرائیلو په هوایي برید کې 9 تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ دا تازه نښتې په داسې حال کې پیل سوي چې د اسرائیلو صدر اعظم واشنگټن ته په سفر راغلی و او د امریکا د جمهور رئیس سره یې وکتل. د امریکا جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د رسمي اعلامیې د لاسلیک کولو سره سم وویل چې متحده ایالاتو باید لسګونه کاله مخکې د ګولان په غونډیو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت پیژندلی وای. اروپایي ټولنې د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونو څخه وروسته د ګولان غونډۍ یوه اشغال سوې سیمه وبلله او ویې ویل چې د اروپایي اتحادیې موقف په دې هکله نه دی بدل سوی.
جمهور رئیس ټرمپ او د هغه سیاسي متحدینو د دوشنبه په ورځ هغه وخت بری حاصل کړ چې د رابرټ مولر په مشرۍ ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون په 2014 کال کې د جمهور رئیس ټرمپ د کمپین او روسیې ترمنځ د ارتباط په حکله شواهد پیدا نکړل، خو جمهور رئیس ټرمپ د روسیې د مداخله په حکله په تحقیقاتو او په هغو کسانو باندې چې د تحقیقاتو ملاتړ یې کړی دی په قار دی. امریکا خبرداری ورکړی دی چې د اسلامي دولت ماتول به د دغه تروریستي ګروپ د ختمولو لپاره کافي نه وي. دا د واشنگټن دا پیغام په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د امریکا اکثر پوځونه د سوریې نه وځي. هغو قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي د شنبې په ورځ په 300 وسلوالو باندې چې تسلیم نه شول د هماغه وخت رئیس د سوریې ډزې کړې دي. د هماغه وخت رئیس د سوریې دیموکراتیک قواوې په ډېر احتیاط د دغه تروریستي ګروپ ځایونه پلټي چې ماینونه او نور چاودونکي مواد تصفیه کړي. همدغه راز هغه تونلونه او سمسې پاکوي چې د دې ګروپ زرګونه وسلوال د خپلو کورنیو سره د دې ښارګوټي د سقوط تر وخته پورې هلته پټ شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش نن ویلي دي چې بین المللي ټولنه اړتیا لري چې د درې طوفان وهلو افریقایي هیوادونو سره د مرستو دپاره د پیسو د غونډولو چارې چټکې کړي. ګوتیرش وویل د لدای په نوم دغه هاروي طوفان په پراخه سیمه کې چې هسې هم غربت او وچکالیو ځپلې ده ډېره تباهي راوستې ده. ګوتیرش وویل دغه طوفان د موزمبیق، زیمبابوې او ملاوي غربت ځپلې سیمې وهلې دي. ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ د 202 اتیا میلیون ډالر مرسته غوښتې ده چې په راتلونکو دریو میاشتو کې په موزمبیق کې چې ډېره تباهي پکې راغلي د خلکو د ضروري اړتیاو غم ورباندې وخوري. د ملاوي او زیمبابوې لپاره په راتلونکو 100 ورځو کې د پیسو خاص کیږي. ایرانی مطبوعاتو ویلي دي چې د تازه سیلابونو له امله د دوشنبه په ورځ 40 کسان مړه شوي دي. دا سیلابونه په 100 مختلفو سیمو کې راغلي او په ټولنیزو مطبوعاتو کې ځینو کسانو په محلي چارواکو او د ایران په جمهور رئیس سخت انتقادونه کړي چې د دې مصیبت په مقابل کې لازم اقدامات نه دي کړي. او د انتخاباتو د ساریه وی سیمایز ډلې په تایلند کې د یکشنبې د ورځې د عمومي انتخاباتو په حق له ویل دي چې دا انتخابات له غلطیو ډکو. ابتدایي نتایج چې د تایلند انتخاباتي کمیسیون د دوشنبه په ورځ خبر کړل خي چې فلانګ پراچارت چې د پاوز ملاتړ ورسره ده ډېرې رای وړې دي، خو فیوتای په پارلمان کې 120 چوکۍ ګټلې دي او پراچارت 90 چوکۍ ګټلې دي. کمیسیون ویل دي دا ضد و نقیض نتایج سرګندوي چې دلته انساني سهوه شوې ده. د آزادو او عادلانه انتخاباتو آسیایي شبکې نن د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې دغو غلطو نتایجو د عمومي انتخاباتو د امانتدارۍ مفهوم ته صدمه رسولې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشه افغانستان ته سفر کړی. سفر د افغانستان لپاره په اوسنی وضعیت کې څومره د اهمیت وړ دی؟ د دې پوښتنې ځواب لکه په مرکه کې اوري، خو تر دې مخکې په همدې اړه درته رپورټ لرو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشه فدریکا موګرینی وایي چې اروپایي ټولنه د افغانانو په مشۍ د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي او زیاته کړې ده چې نور لوبغاړي هم په دغه بهیر کې مهم رول لري. موګرینی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو، پاکستان، ایران، روسیې، امریکا او د چین یادونه وکړه. د اروپایي اتحادې دغه جک پوړې ماموري وویل اروپایي اتحادې په افغانستان کې د سولې او انتخاباتو ملاتړ کوي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو په اړه د اروپایي ټولنې اجنډا په هکله وویل چې لومړی باید سرتاسري اوربند او بیا د خبر اترو یو ملي مذاکراتي ټیم چې د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې شامل وي رامنځته شي. میرمن موګرینی زیاتوي په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې لاسته‌راوړنې په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، ماشومانو او اقلیتونو څخه باید ساتنه وشي.
First of all, a ceasefire.
لومړی باید سرتاسری اوربند رامنځته شي. دوهم، د خبرو اترو یو ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې شامل وي رامنځته شي. په ځانګړي ډول د خزو زه پر دې برخه ټینګار کوم. دریم دا چې د تیرو 13 کلو اقتصادي، سیاسي او ټولنیز لاسته راوړنې.
اغلی موګرینی په دغه غونډه کې د افغانستان په اساسي قانون او دیموکراتیک نظام ټینګار وکړ او زیاته کړې چې د افغانستان ټاکنو او د سولې خبرو ترسره کېدو دوړ ته اړتیا ده. ولسمشر غنی وای که څه هم سختي امتحاني شیبي تیریږي، خو زیاته کړ چې سختو لحظو کې فرصت دی او د افغانستان د راتلونکي په اړه لوی فرصت ویني.
موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت ویني. فرصت دا دی چې هغه بحرانونه چې څلوېښت کال دوام کړی و باید پای ټکي ته ورسیږي. او له دې نظر نه لومړی له تاسو نه د افغانستان د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو لملاتړ نه موږ سخت ارګلی کوو.
ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان خارجي سیاست له نړیوالو شریکانو سره د ګډ لیدلوري رامنځته کولو پر بنسټ ولاړ دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له ګڼو افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو سره هم لیدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی افغانستان ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې د دې هیواد د ملاتړ کوي. البته په اقتصادي او نور زیربنایي برخو کې به هر اړخیزه مرسته او ملاتړ کوي. د نړیوالو چارو کارپوه سید خالد ساده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر د سفر د اهمیت په اړه امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل:
په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت هغه نویت موږ تاسو ګورو او د حضور لري سره د چې اوس امریکایي حضور د ختمولو لپاره خبرې کیږي. ول د امریکانو د حضور سره د ناتو پوځي حضور هم مل دی. په دې مفهوم باندې چې آینده کې د ناتو د رول په اړه په افغانستان کې خبرې کیږي، له دې جهته د ناتو د خارجه وزیر د ځنګړي استازي سفر افغانستان ته ګټور دی. تر څو افغانستان ته واضح کړي چې ناتو په آینده کې خپل پوځي ماموریت نورو په افغانستان کې کوم نو ماموریت پر مخ وړي، زما باور دا ده چې په ټوله کې په دې باندې خبرې وشي تر څو په آینده کې د افغانستان په قضیه کې د افغانستان په موضوع کې د ناټو د ملکی ماموریت په عین زمان کې د افغانستان د حکومت سره د مرستو لړۍ باندې بحث وشي او زه باور لرم دا بحثونه شوي دي. دا 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 د سفر یو لوی سرونه زه بولم.
ساده صاحب، لکه څنګه چې افغانستان انتخاباتو او د سولې خبرو دواړو ته اړتیا لري، اروپایي ټولنې د دې دواړو پروسو نه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د دې دواړو پروسو نه د اروپایي ټولنې د ملاتړ غږ د افغانستان لپاره په دې حساسو شیبو کې څومره مهم او د اهمیت وړ دی؟
زه باور لرم چې د سولې مسله کې د ناټو غړي هیوادونه مهم رول درلودلی شي. د بین الافغاني مذاکراتو خبره ډېره مهمه ده چې د ناټو د غړي هیوادونو څخه کېږي، خصوصا د بهرنۍ پالیسۍ د رئیس سفر افغانستان ته په واضح شو چې هر هغه حرکت، هر هغه سوله چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر مشر لاندې وي، هغه د ناټو د غړي هیوادونو لپاره قابل د ستایلو ده او قابل د حمایه ده. له دې څخه معلومیږي چې په افغانستان کې د آینده نظام لپاره، د آینده حکومت لپاره او په کل کې د آینده راتلونکي لپاره د ناټو د غړي هیوادونو مهم اهداف د افغانستان د حکومت سره اړیکې جوړول دي، او دغه اړیکې د یو بین الافغاني مذاکراتو له چوکاټه چې طالبان سره ترسره کیږي، دغه حمایه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه د ناټو د غړي هیوادونه په مستقیم ډول د افغان حکومت تر شا ولاړ دي، او دغه ودریدل د افغان حکومت تر شا دا د دې بحث کیږي چې د سولې خبرې پر مخ لاړ شي.
بله، لکه څنګه چې اروپایي ټولنې د سولې د روانو خبرو او انتخاباتو نه خپل ملاتړ اعلان کړ، دا ډول نړیوال ملاتړ به په طالبانو په ځانګړې توګه هغه څوک چې د سولې په خبرو کې دخیل دي څه تاثیر ولري او څه رقم فرصت هغوی ته په لاس ورځي؟
زه فکر کوم چې طالبان لپاره مهمه ده تر څو د ناټو د غړي هیوادونو د اوسني پوځي حضور په اړه چې دوی خپل هم غواړي تر څو پوځي ماموریت افغانستان کې پاتې ورسوي، طالبان د دې چانس استفاده کولی شي. زه باور لرم چې که د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکرات د نویت او څرنګوالي په اړه خبرې وکړو، مهمه ده چې د ناټو د غړي هیوادونو څخه وروسته او د امریکا د حضور نه وروسته په افغانستان کې د طالبانو د ادغام مسله، د طالبانو د رینټیګریشن مسله، د اوپن نظام کې د خلط مسله ده، د هغه څه دي چې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، بهرنیو بسونو ته اړتیا لري. مبینان د سولې د مذاکراتو تخنیکي اخ طالبان له دې فرصت نه ډېر استفاده کولی شي. په عین زمان کې طالبان په دې هم باید پوه شي، او دا یو شین سیګنال طالبان لپاره ده چې د نړۍ هیوادونه خصوصا د ناټو غړي هیوادونه دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ملاتړ ښکاره کوي. په دې ارڅه کې په اوس وخت کې دا ډېره مهمه خبره ده چې اوس طالبان باید پوه شي، او طالبان لپاره دا یو چراغ دی، یو میسج ده چې د نړۍ هیوادونه خصوصا غربي هیوادونه د افغانستان د حکومت تر شا ولاړ دي، او په هیڅ صورت به ته خبرې نه فینشي.
بله، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دام ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره اول باید عمومي اوربند وشي. د عمومي اوربند څومره امکان ګوري؟
په اوس وخت کې زه فکر کوم چې نظامي اړخه لبد مره چې ستونزې شته دي، اوس جګړه لا قوي شوې ده، په افغانستان کې قوي جګړه روانه ده، او د اوربند لپاره هغه چانسونه چې وو هغه بالاخره د سناسي جریحه دار کړي دي. اما په ټوله کې په سیاسي ارڅه کې هغه پرمختګونه چې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو په اډانه کې ګورو، باور من دي چې کېدلی شي طالبان او امریکایان یو چوکاټ ته ورسیږي تر څو د روان اوربند لپاره دوی خبرې وکړي. د دې ورځنی اوربند تجربه موږ ولیدې په افغانستان کې شونه ده، امکانات لري، د امکانات تر هدف پورې هدا قلبت کوخ خو شي تر څو طالبان دې توادار شي چې د جګړې د خاتمې لپاره لمړی باید اوربند هغه څه دي چې د نړۍ د غړي هیوادونه خصوصا امریکا او د ناټو غړي هیوادونه دوی پر دې تاکید کوي چې باید مخکې مخکې باید د اوربند طالبان هغه نیت روښانه شي. اوس مهمه خبره ده چې باید په اوربند عملی کار لپاره دې اقدامات وشي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان.
تشکر.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس ترامپ وی د هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې خائنانه تفسیر یې کولې. په عین وخت کې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي ټینګار لري چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په ارتباط د حقیقت موندنې د خاص هیئت رابرټ مولر د ځانګړي راپور ټول جزئیات خپاره شي. د دې خبر تفصیل په رپورت کې اوري.
جمهور رئیس ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره د مجلس پر مهال داسې معلومېده چې تازه د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقاتو په برخه کې د خپل زړه براس وباسي.
زه تاسو ته وایم چې له دې هېواد سره مینه لرم. پر ما دا هېواد دومره ګران دی څومره چې زه له خپلې کورنۍ، هېواد او خدای سره مینه لرم. خو هغه څه چې هغوی وکړل په واقعیت ولاړ نه وو او ناوړه کار وو. نه غواړو دا کار له بل جمهور رئیس سره وشي.
د جمهور رئیس له قهر سره سره روانه اونۍ به د هغه لپاره یوه بریا وي، ځکه د رابرټ مولر په مشرۍ ځانګړې تحقیقاتي کمیسون د جمهور رئیس په ګډون په 2018 کال کې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین د ډلې او د روسیې ترمنځ د پټ سازش په اړه شواهد ترلاسه نه کړل. خو مولر دې ته چې آیا جمهور رئیس د عدالت په مخنیوي کې دخیل و کمه نتیجه ګیري کړې ده. لوی څارنوال ویلیام بار پریکړه وکړه چې د تور د څیړلو لپاره کافي شواهد نشته، خو هغه څرګنده کړې چې د مولر تحقیقات نشي کولای ټرمپ د عدالت د مخنیوي په مسله کې مبارک کړي. د سپینې ماڼۍ د ویاندي سارا ساندرز په ګډون د جمهور رئیس ټرمپ متحدین قهرېدلي معلومېدل او پر مطبوعاتو یې انتقادونه کول.
هغوی نوازې لفترا او شر نه ډک خبرونه خپاره کړل، بلکې هیله من ول چې د امریکا جمهور رئیس له واکه لرې کړي.
د جمهور رئیس یو بل پیاوړی متحد جمهوري غوښتونکی سناتور لینزي ګراهام وایي د دې وخت و چې دا مسله نوره پرېښودل شوې وای او هیواد پر مخ تللی وای.
زوایم ویلیام بار وایي یو شمېر کسان شته چې هیڅکله به د مولر راپور ونه مني، خو مولر د معقولو معیارونو پر بنسټ د ترامپ د انتخاباتي مبارزې په اړه تحقیقات کړي دي.
دیموکراتان اوس غواړي چې د عدالت د مخنیوي په برخه کې په دې پوه شي چې رابرټ مولر په خپلو تحقیقاتو کې په کومو ټکیو تمرکز کړی دی. هغوی همدارنګه په بشپړ ډول د مولر د راپور د خپرېدو غوښتنه کوي.
د هغه نتیجه ګیري تر ځوابونو ډېرې پوښتنې پیدا کوي. د دې حقیقت په نظر کې نیولو سره چې مولر داسې شواهد موندلي دي چې دی خپله وایي ولسمشر نه مبارک کوي.
پخوانی فدرالي څارنوال پریت برارا وایي چې د عدالت په مخنیوي کې مولر لخوا د نظر نه ورکول د اهمیت وړ خبره ده. خو د جمهوري ریاست لخوا د عدالت د مخنیوي د مسلې په اړه پوښتنې به د یو شمېر دیموکراتو کاندیدانو لخوا د 2020 کال د ټاکنو په کمپاینونو کې د بحث وړ مسله وي. له بل پلوه ولسمشر ټرمپ اوس هم د کانګرس او په نیویارک کې د څارنوالانو له تحقیقاتو سره مخ دی. خو یو شمېر کارپوهان وایي د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون راپور جمهور رئیس ته سیاسي قوت ورکړ او د مؤاخذه کېدو احتمال یې تر بل هر وخته ډېر کم کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په کندز کې داسې ځوانان شته چې د ژوند د سختو چارو د سنبالولو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکوي، خو په دې ولایت کې سږ کال بیا ناامنه سیمو کې نجونې ښوونځیو ته له تګ نه پاتې دي. ګلرحیم نیازمن په همدې اړه رپورټ رالېږلی.
کندز کې سږ کال په تعلیمي ډګر کې د زده کوونکو لپاره ښه زیری د سلو ښوونځیو د ودانیو جوړول دي، خو د جګړو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا د ځینو ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو پاتې شي. د ښوونځي زده کوونکي وایي چې که د جګړو ویره نه وي په کم وخت کې به یې سیمه او هیواد په تعلیمي ډګر کې پرمختګ وکړي. دوی وایي چې د ژوند له هر ډول سختیو سره مقابله کوي او غواړي ځان په تعلیمي ډګر کې خپل هدف ته ورسوي. مصطفی د دهقانۍ تر څنګ ښوونځي ته ځي. هغه د خپلو زده کړو په اړه داسې وایي:
ما نه نور مشران رونه نشته دی، نه نبره ناخور رو بیا دیقانه کار مخته بیا و درسونو تم رازو کورس هم یو ټایم پکې رازو. بعضې وخت یې دې ته اړ کېږو چې مکتب هم رانه پاتې شي، کورس هم رانه پاتې شي. کور کې مشکلات شته دی، ډېر مشکلات شته دی، خو ولې د درس خاطره ډېر کوشش کوو په ځان باندې زیار بس که تا شپې ځو کار پسې ما درس نه پرېږدو. په همدې باور یمانې چې موږ مخ رازو دي مشکلات په ځان اخ منو وایي چې په آینده کې د دغو مشکلاتو خلاصون سبب به همدا درس شي. په یو یوازې زه خپل ځان نه ښیم چې زه به د مشکلات نقلم. په عامه جب په عموماً په ټوله جامعه کې چې درس او د تعلیم والا کسان زیات شي په خلک د مشکلات نه خلاص شي.
هغه زیاتوي چې لا یې هم مشران ورته د پیسو پیدا کولو سپارښتنه کوي، خو دې زده کړو ته دوام ورکوي.
ورور جیږي د ورور په سر لار جوړی او مشکل ورته جوړی. څه نه د بې سوادۍ نه د بې علم نه ناپوهۍ نه، که دا چېرته علم وای که چېرته زده کړې کړې وای سابق نه نن ورځ نه دا به جنګ وای نه به دا جدل وای. ډېر کم خلک شته دی چې سواد پسې زیات زموږ نیکونه ته اوسه پورې موږ ته وایي چې هلکه دا د مکتب به درد نه خوري. مکتب به درد خوړلی زموږ نیکونو به ویلې وای زموږ نیکونه ډېر پوه خلک وو، خو لیکن پوه خلک هغه خلک وو چې چا درس ویلې چا تعلیم وکړو.
د قندوز د ښار اوسیدونکي هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي له پلرونو او د کورنیو له مشرانو غوښتنه کوي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي.
شهدری ما یادن معرف زده کوم ټول هغه پلانونه څخه هیله کوم چې خپل اولادونه مکتبو کې شامل کړي ترڅو افغانستان یو ښه افغانستان
وي. عبدالباسط ظفری هستم، یک تن از شاگردان معرف. پدر و مادر خوشمندم تا اطفالشون رایی کنن که درس بخونن.
د قندوز او بغلان په ولسوالیو او نعم نسیمو کې چې د خونځې ودانۍ جوړی شوی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په جګړو کې ویجاړی شوی دی او یا هم پکې د جګړې سنگرونه جوړ شوی. هغه سیمه چې وسلوال طالبان پکې حاکم دي نجونو ته لښ پګم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. یو سپینګیری شیر زمان وایي چې زده کړې د نارینه او ښځو دواړو د ژوند د ښه کېدو وسیله ده. د دوی په کلي کې ښوونځی نشته خو غواړي چې ښوونځی جوړ کړي.
حالا چې درس وایم وطن د پاره کده روسان فکر کیږي او چې انجلۍ درس وایم روسان فکر کیږي د وطن د پاره ډېر ضرور پکار دی. په اولاد په قدر پوهیږي، د مور او د پلار په قدر پوهیږي، د ولس په قدر پوهیږي. ولې بې تعلیمه چې هغه هیڅ شی نشو.
تیر کال په قندوز کې 3000 نجونې د ناامنیو له امله ښوونځي ته لتک پاتې وې، خو سږکال د قندوز د معارف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وویل چې په قندوز کې هیڅ ښوونځي تړلي پاتې نه دي. هغه زیاته کړه چې د څلورو ښوونځیو د ودانیو په جوړولو سره 6000 نجونو ته په مسؤون ځای کې د زده کړو زمینه برابر کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او دا هم د روانې خبرونې وروسته رپورت. په ګردیز کې د پکتیا پوهنتون د محصلینو لپاره د لیلې د دوو مجهزو ودانیو د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د پکتیا والی ویلي غواړي چې دغه پوهنتون د هر اړخیز انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي. په دې اړه پام وکړئ د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د لیلې د غدوی ودانۍ د ګردیز ښار شمال لور ته د پکتیا له پوهنتون سره نږدې جوړیږي. د پوهنتون د مسؤلینو په وینا دا ودانۍ به په ټولو اړینو ملحقاتو سنبال او په یوه وخت کې به 3000 محصلین ځای کړي. د پکتیا والی شمیم خان کټوزی د یادو ودانیو د چارو د شروع پر مهال خبریالانو ته وویل چې پر دغو ودانیو څه باندې 4 میلیونه ډالر لګښت راځي او د ملي پراختیا د ملاتړ او امنیتي اداره یې ورکوي.
دوه لوی تعمیرونه پنځم پړیز ودانۍ جوړیږي چې په هغه کې به تقریبا 3000 یو څه لا زیات محصلین زموږ په لیلې شکل باندې واوسي او هڅه دا ده چې په سخت کال کې کارونه بشپړ شي. چون دا چې شدید کار کې تیز کار کې کیفیت صورت او کمیت ټول په نظر کې نیسي او 3.4 میلیونه افغانیو پورې لګښت به باندې راشي.
په ټولیز ډول د پکتیا پوهنتون د څه باندې 4000 محصلینو لپاره د لیلې اړتیا لري، خو اوس مهال یې یوازې شاوخوا 1000 محصلینو ته د لیلې بندوبست کړی او پاتې نورو ته چې په کرایي مارکیټونو کې اوسیږي بدل اعاشه ورکوي. په عین وخت کې د پکتیا پوهنتون هغه محصلین چې بدل اعاشه ترلاسه کوي شکایت لري چې په شخصي مارکیټونو کې ټولې هغه لازمې اړتیاوې نشته چې په لیلیا کې د محصلینو لپاره برابرېږي. دوی هیله مند دي چې د لیلیې د نوې ودانۍ په جوړېدو سره به د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې تر ډېره بریده هوارې شي.
نو می سید رضا زلاند کوم پلازو کې وتاکونه نسیا دی غوې کرایډ د جګه دی دوی مصارف د پنتون د کتابونو او د تاګ را تاګ مصارف دا یو لوی ستوند دی چې مسلین سره مخ دي. بل درسي ماحول هم نشته دی چې مسلین لاړ شي کوم ځای ته دوی مطالعه وکړي د خپل امتحانونو لپاره آمادګي ونیسي. درسي ماحول د غزای باید جوړ شي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوزی وایي چې د پکتیا په هنتون دشته اړتیا او د رفقولو ترڅنګ هڅه کوي چې دغه په هنتون د هر اړخیز انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي.
موږ په هنتون ته دوه جهې د ځمکې په انتقال باندې لګیاو او داسې لګیاو چې انشاء الله د زوم په سطح باندې یو پکتیا یو بل پانتون ولري د زراعت په برخه کې په هغه باندې کار لګیا کړی دی. البته دا واده نه دی سبا د میډیا ځوانانو دا پوښتنه ولې موږ هڅه همدا ده د پکتیا حق ده چې د زون په سطح باندې یو لوی پانتون په زراعتي برخه کې ولري.
دا مهال په پکتیا پوهنتون کې رسه باندې 700 میلیونه افغانۍ په لګښت سره د ځینو نورو ودانیو د جوړېدو چارې هم روانې دي. مسؤلین وایي چې د یو شمېر نورو ودانیو جوړولو ته هم اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو له نشي بوکې د تل پسې د دې خبرونه پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا، خدای مو شي.